په اړه د خلکو د پوهاوي زیاتوالی او د مخنیوي لارې چارې دي.
دویمه نیمایي کې د صدا ساده میلمه پروګرام لرو، خو تر هغې وړاندې لنډ خبرونه. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت وایي د دوی د حکومت مرستیال بیاند بلال کریمی د چین لخوا د سفیر په توګه ومنل شو. د طالبانو په وینا د چین د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي یو شای ونګ د بلال کریمی هرکلی کړی دی. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویاند عبدالقهار بلخی نن پک شبکې دا خبره کړې ده. د ملګرو ملتونو پراختیایي اداره یا یو انډی پی وایي په افغانستان کې بشري مرستې د میلیونونو کسانو لپاره د ژغورنې یوه لار ده. د دې ادارې د افغانستان څانګې پرون په خپل لیک شبکې لیکلی دی د اتکا د دایرې ماتېدل په دې معنا ده چې موږ باید پر ځینو برخو پانګه وکړو چې د هغې ډلې د خلکو بشري اساسي اړتیاوې، د خصوصي سکتور پراختیا، د ښځو اقتصادي پیاوړتیا، اقلیمي بدلون او نور مسایل یاد کړي دي. هرات ولایت ته د قطر هیواد 50 ټنه بشري مرستو د رسیدو خبر ورکړل شوی دی. دا خبر د افغانستان محلي رسنیو پرون پنجشنبې ورکړی دی چې دغه مرستې دې ولایت رسیدلې دي. په دغه بشري مرستو کې هغه توکي شامل دي چې څه باندې 2,200 غزمنو کسانو لاسنیوي پکې کیږي. د ملګرو ملتونو په لسګونو متخصصانو پرون پنجشنبې وویل په جګړه ځپلې سودان کې له جنسي زور زیاتي د جګړې د افسر په توګه کار اخیستل کیږي. دغه جګړه چې د تیر اپلیل میاشتې راهیسې د پوځ د مشر عبدالفتح البرهان او همدارنګه د چټک ملاتړ ځواکونو په نوم د ملیشو ترمنځ مشري محمد حمدان کوي روانه ده. ویل کیږي چې په دې جګړه کې څه باندې 10,000 کسان وژل شوي دي. او د عراق دوه امنیتي چارواکو نن جمعه ویلي چې دغه هیواد په ختیځ کې د یوې چاودنې او ډزو له کبله لږ تر لږ 11 ملکیان وژل شوي دي. ویل کیږي دغه چاودنه د دغې چاودنې هدف هغه بس و چې ملکیان یې د انتخاباتو له یوې غونډې یوې بلې سیمې ته استول. تر اوسه د دې پیښې مسؤلیت چا نه دی منلی.
آزادی ملما
سلامونه وړاندې کوم. زموږ نننې ملما به شای تاسو د آزادی رادیو اکثر اوریدونکو پیژنې. د دې غنی مرکې له آزادی رادیو خبرې شوې دي. آزرخش آفیزی یادوام چې د بدخشان ولایت په مرکز فیض آباد کې زیږیدلی، لومړنۍ زده کړې په خپل زیږنځای کې کړې، نورو زده کړو ته په کابل کې دوام ورکړی. ښاغلی حافظی سره لدی چې د یو ښه اقتصاد پوه په توګه پیژنو، خو دی د ادبي قریحې خاوند دی او ښه شعر وایي. د تمې د دې خواله په پیل کې وویل چې له زده کړو وروسته یې لومړنۍ دنده څه وه.
ما خو دولتي کار هیڅ نه کړی. تقریبا زه چې ځواني ته ورسېدلم او د درس سبق مې بشپړ کړل، بیا زه د بدخشان د سهامي شرکت مرستیال شوم، د رئیس مرستیال شوم. ډېر ځوان وم چې دا زما مشر ورور مړ شو او دا بیا زما پلار ما څخه غوښتنه وکړه چې حکومت ته مزه همدلته کار وکړه. په ټول ژوند کې یو لنډ موده ما په رادیو تلویزیون د افغانستان کې په هنر ادبیات شعبه کې یو څو میاشتې کار کړی دی، رسمي دولتي کار. هغه هم د ذوق پر اساس او هغه علایق چې شعر او شاعري سره مې درلودی د هغه پر بنسټ د خصوصي سکتور کې پاتې وم. بیا رئیس د شرکت شوم، بیا همدغسې بیا اتاق ته لاړو وم هغه د ځوانۍ څخه، بیا همدغه سکتور خصوصي کې مې فعالیتونه کړي.
د دې شرکت په اړه ووایه، استاذ د کورنۍ مربوطو او کنه یو شرکت چې نور خلکو هم پکې سهم درلود؟
دا شرکت خو ډېر لوی شرکت وو او سهامي وو. د هغه وخت کې د شپږ لوی شرکتونو له جملې څخه یو همدا شرکت وو چې په حوزه د بارتر کې فعالیت درلودل، په شوروي اتحاد کې، شرقي اروپا سره او همدارنګه پاکستان، هندوستان، ایران سره معاملات درلودل. زمونږ کورنۍ هم پکې سام درلودل، ښه سامي درلودل.
تاسو ویل چې بیا مو رسمي دنده د رادیو د هنر او ادبیاتو په څانګه کې
لنډه موده
او مو ویل چې له شعر او ادبیاتو سره مو لیوالتیا و. اوس هم له شعر او ادب سره لیوالتیا لري او په دې برخه کې مصروفیت لري یعنی عملا کار کوي؟
دا جالب جالب سوال دی. ما خو مخکې ډیر ښه شعر او شاعری پیل کړی وو او ځینې شعرونه ډیر شهرت وموند، او په عین زمان کې ما دا پښتو لندۍ د اولین ځل لپاره په معیاري دري شعر کې وژباله. یعنی په بندیخانه کله چې ومه، زما د بندیخانې د دوران د کوټه خلفي او حاصل همدغه دی چې د پښتو لندۍ مې په شفاهي توګه راټولول او هغه مې په فارسي شعر کې ژباله، او بیا هغه د علومو د اکادمي لخوا په هغه وخت کې چون زه ممنوع القلم وم زما د میرمن په نوم بیا خپور شو چاپ شو. نو اولین گشت و چې د پښتو لندۍ په دري معیاري شعر کې هغه کېدل، او بیا یو تعداد زما نور شعرونه هم دري شعرونه چې په ډېر ځوانۍ کې شهرت ته ومنل، مثلا تاریخ هم چې پنجه نقاش چیره دست، تصویر صادقانه ای از ما کشیده نیست، گربت بدهیم بد بکشد گرک نیک نیک، از چیره ها نقاب تظاهر زدوده نیست، بی ترس و بی حراس زجا و مقام ما آنسان که بوده ایم همان وارم بوده نیست. خب به هر صورت کله چې په 2002 کال کې زه افغانستان ته بیرته لاړم، اوس ما خو ډېر وخت بندیخانې تیر کړی دیم، تقریبا 9 کاله او 3 میاشتې اولس ورځې زه بندي وم، د سیاسي بندي وم.
ما خپل هم همدا غوښتل چې دا پوښتنه وکړم چې تاسو ویل چې لنډۍ مو هم په کوټه قلفي کې ترجمه کړي دي، نو په کوم وخت کې او ولې بندي شوي؟ دا کوم وخت و؟ د چا حکومت؟
خو داسې دي چې دا ځواني و او احساسات و، او دا د خلکو د ژوند د بدلون لپاره مونږ درې هلې ځلې کولې. بیا د حزب دیموکراتیک خلق افغانستان چې تاسیس شو، مونږ په ځواني کې د دغه عضویت ترلاسه کړل. بیا وروسته چې دا شورویان راغلل، مونږ هک پک پک شول چې دا ولې راغلل. یو څه جنجالونه دننه په غام کې شتون درلودل، د برابري د حزب کې یو څه سیاستونه هم زمونږ خوښ نه و. خو په هر صورت بیا ما مخالفت وکړل، یو تعداد خلکو سره یو ځای مونږ یو اعلامیه نشر کړل د شوروي اتحاد د یرغل پر ضد په هغه وخت کې، او دا د دې سبب وګرځېد چې مونږ بندیان شولو. ډېر یو تعداد کدرونه د حزب مخکې تر مونږ څخه هم د مرکزي کمیټې اعضا او ځینې د وزیرانو شورا اعضا او د سیاسي بیرو غړي هم، لکه ډاکټر شاه ولي خان، لکه عبدالکریم میثاق، لکه پنجشیری، لکه ډاکټر سالم وزیری، لکه نور شرعي جوزجاني، عبدالقدوس غوربندي، دا خلک بندیان شول. خو بیا یو تعداد بیرته خوش شول، لکه ډاکټر زیری او لکه پنجشیری غلام دسګیر خان پنجشیری، دا خلک خوش شول، نور پات شول. بیا موږ هم چې بندیان شول، دوی سره بیا یو ځای په کوټه خلفي کې واچول.
اما تاسو ویل چې ستاسو د بند موده ډېره اوږده وه، 9 کاله
د ټولو اوږدې وي. ډېر خلکو هم، دا خلک چې وو په دا موضوع کې تر څو چې شوروي اتحاد عسکر دلته شتون درلودل، ټول بندیان وو. بیا چې دا سیاستي مسالې ملي د ګورباچوف لخوا افغانستان ته راغی، او رهبری د افغانستان هم تغییر وموند، او په خپله د شورویانو په تفاهم سره بیا مونږ د اعدام څخه وژغورل شو. موږ 5.5 کاله اعدام ته ناست وم چې ضد د سویتیزم و ضد د انټرنیشنالیزم و ضد دا شیان، حال دا چې دا ترونه غلط و، مونږ د چا ضد نه و. خالی مونږ ویل چې دا زموږ وطن دی او غریب هیواد دی، او که چیرې مشکلات په رهبری دی حکومت کې وي، دا وي، بیا باید دا ګوند شتون لري، دا ګوند باید کنګره دایره کې خپل رهبری اصلاح کړي، دا کار نه و که زموږ طرحې دغسې یو شی وي. نو دا چې یو بل هیواد راځي او مثلا په ټول مسایلو باندې قبضه کوي، مونږ د دې مخالف وو هغه وخت کې، او وروسته مو خودله هغه فزون په اعلامیه کې دا و چې دا نه یوازې د افغانستان د خلکو په ضد دی، بلکې د شوروي د افغان د دوستۍ پر ضد هم دی. نو په دې خاطر باندې بیا مونږ بندیان پاشلو، وروسته بیا خوش شولم. بیا چې بندیخانې څخه خوش شولو، هغوی 30 کسانو لپاره برابري د حکومت او ګوند ځای راکول، او بیا ما ونه کړله، ما ډډه وکړله، ما ویل زه نه کوم. بیا هلته بیر خصوصي سکتور ته لاړم، هلته زمونږ ټول شتمني و دا شیان تر تعمین لاندې وو. خو په هر صورت او په بدخشان و دا ځایونو کې جګړه وو، او په کندز کې هم زمونږ مځکې وې، هغه هم تر څه وو حاکمیت د حکومت نه و. نو بیا څه شولم زه دلته بیرته، مو همغه خپل کار، ما ته ویل چې خالي که ما سره غرض نه کوي، زه خپل دغه پلرنی کار کوم. بیا شرکت برات و بدخشان کې مو کار کړ مشهور شرکت و هغه وخت په ما کې کار پیل کو بیا خو کاروبار بیا وروسته بیرته نیول کېدلم په نه اتیا کې بیا مجبور شم چې وتښتم بیا هندوستان ته راغلم دلته وم مال چې کچیر او زه بیرته خشي بیرته افغانستان ته ځم خو متاسفانه د بد څخه بتر شو نو بیا راغلو د تجارت پر بنسټ او پخوانی هغه سابقه چې و بیا جرمني یو تجارتي ویزه راته راکړل دغه پر بنسټ دلته راغلم بیا ما ماشومانې ممنوع خروج شول پات شو بیا د ناروغ پایس او د جنجال سره دوی تقریبا یو کال په بر ونیو چې د نور رو د زامنو په حیث دلته چې ناروغان ول دا د زلق ناروغتیا چې درلودل خلک هغوی ته پاسپورټ ورکوو یو د یو چا په نوم بلې بل چا په نوم دوی سره بیا راغلل هندوستان ته
په جرمني کې بیا څومره تاسو بیا بېرته افغانستان ته راغلی او بیا
خو په جرمني هم که زه آرام نه وم هلته مونږ ډېر کارونه وکړل مثلا انجمن سول د افغانستان متاسیس که ځینې دوستانو سره د اروپایي شورا مشر شوم دی همدغه انجمن سول افغانستان دلته په اروپا کې کله لندن ته تلو کله مثلا سکندروي هیوادونو ته کله دغه دوستانو سره انډیوالانو سره د سول لپاره مونږ هلې ځلې کولو بیا یو دوسو فرهنګي ټولنې جوړ شوې دلته په نوم د فرهنګ سرای نیستان یو بینلی د زموږ د منطقې د خلکو وی په هغه کې زه یو مدت د مدیري هیئت غړی وم بیا رئیس شوم د هغه یو مجلې چاپول په نوم د نیستان بل په نوم د قانون روشنګران افغانستان یو تعداد زما پخواني دوستان پکې ول هلته زه هم داخل شوم او د روشني په نوم یو مجله چاپولو او په نوم د رویدادهای افغانستان و دیدګاههای جهان یو شی مو چاپولو په انجمن صلح کې هم ندای صلح یو نشریه و هغه هم چاپولو نو دا هلې ځلې مې کولې دلته بیا چې افغانستان کې کله ناکله پاکستان ته تلم بیا هندوستان ته تلم همدغه دوستانو سره په تماس کوم اکثرا یعنی آرام نه وم ناست
بله
نو بیا وروسته چې اوضاع په افغانستان کې جوړ شو یعنی د څه سره سم چې هغه د اقل امکانات برابر شو په 2002 کې زه بیرته افغانستان ته راغلم بیا په اول د 2003 کې د خصوصي سکتور سره منسجم شول او موږ وکولی شول چې د اتاق تجارت بینلی تاسیس کړو په اول سر کې د اسامبلی عمومي دایر شو په هغه اسامبله کې انتخابات شو د ټول افغانستان څخه تقریبا 2590 خلک استازي راغلي وي د سوداګرو د صنعتکارو د خدماتي شرکتونو بیا هلته په رهبري کې زه وټاکلم پایس د رئیس دارمشاه عمومي رئیس یو زموږ دوست و عبدالله خان رامین چې بیا وروسته وزیر زراعت شو او یو بل دوست زموږ حمیدالله قادری دی رئیس عامل شو چې بیا دی وزیر ترانسپورت شو یو وخت حمیدالله خان قادری زه رئیس شو بیا وروسته چې د دوی کابینې ته لاړ بیا انتخابات شو په انتخابات کې بیا زه لوی رئیس شوم د اتاق او ډېر عمر هلته پاتې شو نو دلته اصلي خبره په دې کې و چې دا شعر و شاعري څه شو زه بیا په دې باندې څو شپې تر سهاره پورې بې خوبه پاتې شولم دا سوچ مې کول چې دا شعر خو ډېر زما اصلي شوق و او غوښتنه و او دا ادبي کارونه و دا لیکنه و دا شیان یوازې تجارت په دې خاطر مې کول چې هغه ډوډۍ یو مړی ډوډۍ پیدا شي یعنی د زیاتره زما هلې ځلې همدغه و چې خپل معنوي کارونه وکړم اوس څنګه وکړم اوس خو ته رئیس امید اتاق شوې ټول د خصوصي سکتور چارې تاپویر لري او د دولت په نظام اقتصادي بازار کې د کارموندنه او د اقتصادي وده او د بیلانس تجارت برابرول د ټول ستا په غاړه شو اوس که ته شعر و شاعري ته ځي خو د شاعري اصلي شاعري یوه برخه دا دی چې تاسو د عادي حالت څخه وځي خپل هغه ناخداګاه ضمیر ته لاس باید لاسرسي ورې د هغه لپاره یو څه د بل حالت کې قرار لري ځکه چې دا اشراق او دا په اصطلاح هغه وحی الهامي کاذبه چې دلته راځي او اته طبیعي شعر راځي په هغه کې تاسو د عادي حالت څخه بهر پاتې کیږي نو که چېرې دغسې وشو خو ته بیا خپل کار نشي کولی ځکه چې ته تمام شپه شعرونه ولیکي او سبا بیا خوب دی بشپل نه بیا ته راشي ریاست د عمومي اتاق وکړي دغه مسئله دې ولې ومنله بیا مې ډېر سوچ وکړ په پای کې دغه نتیجې ته ورسېدلم چې د افغانستان د مظلومو خلکو لپاره یو مړیدودی برابرول تر شیر څخه ماته ښه دی، په دې چې شیر دلته په دغه وروسته پاتې هیواد کې یو لوکس شی دی، او هغه خلک چې دودی دلی خلک چې ډېر فقیر دي، نو دغه لپاره بیا ما جدي شیر پرېښودل. شیر خو پخپله راځي، ځکه چې د الیوت یو شاعر دی، هغه وایي چې شاعر کسی نیست که نمیتانه شیر بگه، شاعر کسی است که نمیتانه شیر نگه. او په دې خاطر به کله ما کله شعرونه راته او شعرونه مې ولي، کله ما بیا د حرفي شاعر په حیث پاتې نه شوم یا حرفي لیکوال. بیا د زما لیکنه او دا شیانه مخې وګرځېده، زیاتر په خپل هغه نور مسلک کې، د اقتصادي مسلک کې به کتاب مې ولیکل، مثلا امکان ایجاد 1,000,000 جای کار در کوتاه مدت، یا توازن بیلانس تجارت د افغانستان، یا مؤلف های رشد اقتصادی در افغانستان، دا کتابونه مې ولیکل. بیا په هغه څه کې ډوب شوم، په دا اتاق کې و په همدغه اقتصادي چارو د افغانستان، ول چې آن هم نشد میاثر و سودای خام شد، د حکومتونه بدونه فاسد و بدونه ناامني و، چې هغه ارزو هم تسره نشو. خو په هر صورت موږ خپل هلې ځلې وکړل.
د دغو کارونو په اړه وایست همدې دورې تاسو ویل چې فساد و، د کار زمینه هم ډېره زیاته وه په دې دوره کې، اما ډېرو خلکو هم دا شکایت درلود چې زمینه شته، د کار پیسې شته، خو مخه یې نیول کېږي. اما هم اشرف غني هم کرزي دواړو غوښتل چې فساد نه وي، حداقل دغه شعارونه یې ورکول. ولې دوی نه بریالي کېدل؟
وایي چې اگر زباغ رعیت ملک خورد سیوی، کشن لشکریانش درختها از بیخی. دا مسائل متاسفانه هم دغه سی و. اصلا مسئله چه شی و که یو سه جوار و گرو زه خود دنه نوم پا طول مسائلو که اول خو سبتوری خوصی ده افغانستان پا دی و توانی دل چه در طول نمگلتیاوی چه مخ که سیستم کشتون دلو دل اغایید بشپر که دی. مثال پا چوگه منگا دی دولتی اقتصاد پا وقت که 50,000 تن نفتی او دیگاز زخایر دلو دل پا طول افغانستان که، او دا دی دولت په سرمایه گذاری و دیر زری وی دی روسی تکنولوژی و دیر روسته پاتی. اما کله چې منگ دا اولویتون تشخیص کرو، یا اولویت زمان داگه و چه دا ظرفیتون ملی باید لوار کرو. اولین کار چه وشو تقریبا 1,500,000 تن وست منگ دی گاز او دی تیل زخایر لرو پا طول افغانستان کی، پا طول بنادر که زخایر لرو. مخی نوی دا یو کشتی را تل تا دو و نی دری و نی تا بند پاتی که دل او کچنی بیره چه دی ازبکستان علی عرص خراته یاده، ترسو چه دا تانکرونه دی تیل بارگیری کول او آقای تشاول، او دا طول دمره جدا شان پا منگ بندی و چه با منگ دی تنشن و دا طول شان منگ برده ارتوار کول. اوس افغانستان 1,500,000 تن د نفتی موادو او دی گاز زیرمی لري، او دا زیرمی په تاریخ د افغانستان کې بي سر دي، او های ټکنالوژي د هماغه برخه هلته کارول شوي دي. بل د دغه لپاره مدرن ترانسپورټیشن د فویل لپاره یا د تیل او د غاز لپاره لرو، چې کولی شي ټول ضرورتونه د افغانستان بشپړولی شي، او حتی کچیر ترانزیتي مثلا پاکستان لپاره هم، یا ایران لپاره انتقالات وی، او منځنۍ اسیا لپاره وی، هم موږ دا کولی شو، دا جوړ شو. بل دا چې دا ویجال چیره د کابل چې د جنگونو پر اساس لبین تلی وو، او کله چې موږ لاړو هلته په کانتینینتال کې تاسو باور کوئ چې اوبو نه وي، موږ د پل تخنیک از خزینې د بدخشان محصلین ول، هغوی مرستې کولې موږ ته یو بشکه اوبو راولل په کانتینینتال هوتل کې. منګه وکولی شول چې ډیر خدماتي تاسیسات جوړ کړو، ډیر هوټلونه جوړ شو، ډیر د ودونو او د محفلونو د کنونشن سنټرونه جوړ شو، او تقریبا افغانستان په دغه ساحه کې هم د خپل ګاونډي هیوادونو څخه ډیر پرمختګ وکړ. دریم مسله دا چې تقریبا 15,000 د واردات د بدیل لپاره کارخانې جوړې شوې. متاسفانه په دغه کې بیا ځینې مشکلات زموږ وو حکومت سره. یو مشکل دغه و چې ما ویل چې دا فساد چې شتون لري، فساد نه یوازې یو اخلاقي ضد کار دی او یو مثلا دینی ضد کار دی، په این زمان کې ډېر اقتصاد لپاره ناوړی تاثیر لري. په دې چې یو نفر چې ټول عوامل د تولید برابر کړي، مځکه ولري، کارخانه یې ولګوي، مثلا کارګر استخدام کړي، خام مواد راولي، ماشینري راولي، بیا برسیره په هغه خپل امنیت هم په خپله ونیسي. یو کارخانه دار یا یو سوداګر 50-60 کسه باید ګردان لري، دوی خو پیسې غواړي. بل دا چې بیا د برسیره د ټولو مصارفو بیا یو څه معمولي هم بیا رشوت ورکړي. دا کاست آف پروډکشن یا قیمت د تمام شد د تولید زیاتیږي. دا چې زیات شو، دا خپل رقابتي قدرت له لاسه ورکوي. په دې خاطر باندې ما ویل چې ډېر زموږ کارخانې دلته پته درېدلي دي، رقابت نشي کولی. دا خو موږ د شورای عالي اقتصادي کې یا کمیټې اقتصادي شورای وزیران کې هلته موږ دا فرصت و چې ښاغلی رئیس جمهوران ته دا خپل نظریات ووایو. هغوی ښه ویل خو نه شول کولی، ځکه چې نظام دونه فاسد و چې د اول سر څخه نیول تر پایه پورې ککړ و په دا مرض کې. نو په هر صورت اما برسیره پر هغه ډېر کارونه ترسره شول. مثلا ساختماني ظرفیت، شرکتونه د افغانستان هیڅ ظرفیت نه درلودل، وروسته دونه ظرفیت پیدا شو چې دوی لوی لارې جوړولې، تونلونه جوړول، او په عین زمان کې نور دا د پل او نور شیان، سړک او دا شیان را ټول دوی کولی شي چې جوړې کړي. او ساختمانی چارې د شهر، مثلا دا ویجال تصویرونه د شهر د کابل تاسو ته معلوم دي، وروسته دا ټول کورونه چې جوړ شوي دي علال اکثر 90% او دا تجارتي اماکن چې دي او رهایشي اماکن، دا ټول د خصوصي سکتور د افغانستان په همت جوړ شوي دي. او په عین زمان کې په دغه 40 کال تر اوسه پورې خصوصي سکتور د افغانستان له برکته دی چې په افغانستان کې قحطي نشته دی. ټول شیان په ټول افغانستان کې د بدخشان د خندود څخه نیولې تر دیراود د اروزګاره پورې هر شی پیدا کیږي. دا ترانسپورټیشن شته دی، خدمات شته دی، دوکانونه سره خلاص دي، په هیڅ زمینه کې موږ وروسته نه یو پاته. نو دا چې بیا سړک چې د حکومت کار و، مثلا تعمیرونه جوړېدل په منطقه کې بیا هغه نه و، یا تطبیق د قانون د حکومت کارو چې باید مثلا په یو رهایشي محله کې چې ټول کورونه 2-3 منزله دي، بیا یو 40 منزله کور باید جوړ نشي. په دغه کې دوی پس پاتې کېدل، او دوی د رشوت په خاطر او فساد په خاطر
دا یو پسول چې یو سوداګر مجبور و چې باډي ګاردان ولري، ساتونکي ولري، او د دته هغه چې سي تولیدوي هغه ورته ګرانه تمام شي. اوس خو دغه وضعیت په حق شک نه دی، لیکن اوس بیا په یو بل شکل سره مشکل افغانستان لري. یو وخت په افغانستان کې داسې و چې خصوصي سکتور ته اجازه نه ورده وي فعالیت، بیا داسې وخت راغی چې اجازه و، خو بیا امنیت دو، اوس چې امنیت شته بل ډول مشکل شته. د افغانانو دغه برخلیک څنګه تاسو ته ښکاري؟ دا ولې داسې دي چې همیشه باید له مشکلاتو سره مخامخ وي؟
یو داستان کې مې ولوستل چې یو شایسته نجلۍ هیڅ یو نه چې په سلهاوو هیڅ نیکمرغۍ ته ونه رسېدل. دا معمولي نجونې ودونه وکړل، ماشومان پیدا کړل، ښه ژوند یې وکړل، اما دا شایسته او ډېر باهنره او پوهه نجونې تل بدبختې وي. او دلیل پیدا ما ته پته ولګېدل چې دا د دوی د تصاحب په خاطر ډېر خلک هغه کوي، هلې ځلې کوي او ورته مخه کوي. نو دا د رقابت پر بنسټ دوی یو بل سره هغه لري، مشکلات لري، او دوی د جګړې ډګر ګرځېږي. افغانستان هم ډېر ښېګڼې لري. اول د جیو اکنامیک لوکیشن ډېر مهم دی، جیو استراتیژیک لوکیشن ډېر مهم دی، موقعیت ډېر مهم دی. په عین زمان کې افغانستان د زیرمو څخه ډک هیواد دی. د چنګیز د حملې څخه را په دې خوا د دغه د افغانستان د مځکې څخه 80% کار نه دی اخیستل شوی، ځکه چې زموږ د آبیاري سیستمونه، د کانالونه، او د ټول کاریزونه او ټول شیان ویجاړ شول. پس له هغه نسل د کار چې باید دا بیرته رغولی وای، هغوی بیا اکثرا وژل شوي ول. نو د هغه وخت تر اوسه پورې زمونږ مځکې په بکوا کې، په مزار کې، په قندس کې، په بدخشان کې، په میمنی کې، په همدغسې په فراه او نیمروز کې تر هراته پورې ټول ویجاړي دي. دا مځکې د 1.5 میلیون انسانانو لپاره نور فیزیولوژیک نورم سره برابر غذایی مواد تامینولی شي. زمون معدن ډیر شتمن دي، ډیر نادر او نایاب عناصر په افغانستان کې شتون لري، او مخصوصا لیتیم چې اوس موږ یې لرو، او دا لیتیم خو تریلیون تریلیون ډالر ارزښت لري. نو په دې خاطر رقابتونه ډیر زیات دي، چین غواړي چې دا ترلاسه کړي، نور هیوادونه غواړي، هر یو غواړي چې دا ترسره کړي. دا د دې سبب وګرځي چې افغانستان هر وخت د نیابتي جګړو او رقابتونو ډګر وي. اوس هم همداسې دي متاسفانه. افغانستان که چیرې یو څو کاله پرله پسې هلته امنیت و آرامي و، دنیا پرمختګ وکړ چې ډېر نږدې و چې پاکستان او هندوستان سره خو نه شو ویلی، پاکستان او منځنۍ اسیا هیوادونه او د ایران څخه تقریبا پرمختګ ته رسیدلی و. ډېر اوس مثلا دا زموږ ټیلیکومنیکیشن سیستم دونه پرمختللی و چې په پاکستان کې هم دا ټیکنالوژي نه و، په ایران کې هم دا نه و، په منځنۍ اسیا کې هم نه و. دونه اسانتیاوې وې او دونه عام شو چې تقریبا 3 میلیون سیم کارتونه په افغانستان کې په 15 کال کې وویشل شول، او دا بې ساري و. دا یا مثلا یو کوچنی بانک، خصوصي بانک جوړ شو په نوم د کابل بانک، 15 میلیون ډالر د هغه ابتدایي سرمایه و چې هغه په ډېر مشکل سره برابر شو. ولې په 4 کالو کې دا بانک تقریبا 2.5 میلیارد ډالر اسید درلودل، یعنی 50% وده یې وکړله. او دا چې بیا څنګه سرنوشت څنګه شو، څنګه تباه شو، د اداره نه شو، تباه شو، دا بله خبر ده. ولې دا وده وګوره چې 15 میلیون په قرض او پور دوی دا سرمایه برابر کړي و چې دا جواز واخلي، او یوازې د خلکو دپوزیتونه 1.3 میلیارد ډالر و. یعنی د بالغ پیسې سره راټول شول، او دا د اقتصادي وده لپاره ډیر مساعد زمینه برابر شو.
د خپل ژوند کومه جالبه خاطره که ذهن ته درګرځي؟
ولا جالبه خاطره خو زه سرته وایم چې سوګشت از مرګ سره جوړی شوی ما 15.5 کاله پر لپسی هلته اعدام ته ناست وم، اما اوس تا سره ژغېږم او څه اني ژوندی پاتې یم. او دا په خپله یو د حیرانوونکي خبره و چې څرنګه زه وژغورل شوم، څنګه ژوندی پاتې شوم پرته له دې چې یو دستی از غایب برونه یا دوکاری بکنم. یا زه په داسیرنا هوټل کې هلته وزیر خارجه نرمی سره ملاقات درلودې، هغې څخه چې راووتلم هلته انتحاري وشو. په دغه انتحاري کې دا زما فلمونه ثبت شوي ول، ځکه چې دا کنټرول د دغه یو په آر کې هم و. بیا هلته دا فلمونه چې وروسته وښودل شو، ما وکتل چې زما او د دغه انتحار کوونکي فاصله 3 ثانیې وي. یعنی په 3 ثانیې کې زه د دې څخه پناه کېدلم، هغه زما څخه پناه کېدلم، دغسې ځکه چې یو تپي هلته شتون درلودل. ما غوښتل چې ویره برابر کړم، او زه خبر نه وم چې څه پېښ شوي دي. چې بیرون ته راووتلم، زما په موټر کې د هغه انتحاري پښه داخل شوي و. هغه موټروان د موټر مې ویجال و، تیکه تیکه و، موټر نه و. هغه وخت کې ښاغلی زهر احمد مقل وزیر داخله و، زه په خپل موټر کې ورسولم. نو په هر صورت دا هم خاطره د زما چې دا جالبه خاطرې دي چې د بندیخانې څخه راوغورل شو، بیا وروسته دغه ویجال افغانستان دغه حتی ورسېدل، حیرانوونکي پرمختګ ته یې ورسېدل. او زمونږ برام او عزت دونه زیات شو په منطقه او دنیا کې چې زه رئیس دی او تاقي کو شوم اولین ګشت لپاره د لس پرمختللو هیوادونو د تجارت اتاقونه، چې مثلا رئیس اتاق ترکیه د مدیری هیئت غړی و، مثلا د اتاق ایران چې یو لوی اتاق لري د هغه رئیس ما مرستیال و. نو دا دوه دورې د هغه مرستیال شوم، د ریاستي عمومي یو دوره رئیس شوم. د هغه دا په خپل د افغانستان عزت و دایره اون چې څرنګه موږ ته دوی رای راکوي، څنګه موږ رای ګټو. نو یعنی اوس هم ماته دا الهام راکوي چې ناامید کیږو به نه. دا بنای د هستی بنسټ پر عدل او انصاف ولاړ دی. انشاءالله د افغانستان خلک دغه حد ته رسیږي که خپل داخلي مشکلات حل کړي، چې اکثره د دوی داخلي مشکلات هم خارجي بڼه لري. چې خپل مشکلات حل کړي، افغانستان انشاءالله ښه وضعیت ته رسیږي او عدالت ته رسیږي او پرمختګ ته رسیږي او متمدنانه او مدبرانه ادارې ته رسیږي.
ډېره زیاته مننه حافظ صاحب، سلامت یاست.
مهرباني
کوم.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه ته سر ورکړه.
azadiradio.com
azadiradio